اوریدونکو مشال ریډیو ته یواره بیا په خیر اغلی په پیښور کې د سهار 10 بجې شوې دي. مليحه امیر زاده يم او د مشال ریډیو په دې غړی کې درته هر کله وایم. په دې خبرونه کې درته د سیمه او د نړۍ په اړه ریپورتونه لرو، خو تر ټولو اول به د دې سات تازه خبرونه واورو د مجید بابر نه.
ستړي مشه اول د مشال د خبرونو سرټکی. په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو په لوی دفتر د وسلوالو طالبانو برید و سرتیری وجلې شوې دي. دا پیښه لا اوس هم دوام لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې کچره معلومه شي چې مولا عمر یا د القاعده مشران په پاکستان کې دي، نو یک طرفه کاروایی به کولای کیږي. په کورمه کې فرقه ایزن خطي دوام لري. درې نور کسان مړه. په کوهار سنټرل جیل کې د کیدیانو ترمنځ خطي شوې دي. ولس کیدیان جوبل شوې دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو په ستر دفتر پی ان اس مهران باندې یو شمیر نامعلومه وسلوالو برید کړی دی. نور تفصیل د کراچۍ نه ظفر کریمی راکوي.
د سمندري پوج د ویان په خبره د حمله کوونکو ترهګرو شمیر د لسونه تر پنځه لسو پورې دی. دوی د سمندري پوج مرکز پی ان اس مهران باندې حمله کړې. د ده په خبره حمله کې د رینجرو د یو سرتیری په شمول د سمندري ځواک څلور سرتیری وژل شوي او نه نور جوبل شوي دي. د پیښې په ځای کې د تېرې شپې راهسې شروع شوې ډزې او چاودنې لا هم روانې دي چې د چارواکو په خبره د ختمېدو هڅې کېږي.
د پاکستانی ټلویزیونونو تر مخه د دې پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان په خپل غاړه اخیستې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې کچرې په پاکستان کې دننه د مولا عمر، القاعده او یا طالبانو د مشرانو په اړه امریکا ته معلومه شوه، نو دوی به د ایبټ آباد د عملیاتو په ډول بیا هم د یو طرفه عملیاتونه ډډه ونه کړي. ښاغلی اوباما وویل
زمونږ دنده امریکا خوندي ساتل دي. مونږ د پاکستان خود مختاری ته په درنه سترګه ګورو، خو مونږ دا اجازه چاته نشو ورکولی چې زمونږ او یا زمونږ د ملګرو هیوادونو د ولس وژنو پلانونه برابر کړي.
د پاکستان د ولسمشر آصف زرداری ویان فرحت الله بابر د ښاغلي اوباما په دغه خبره خپل رد عمل کې ویلي دي چې دواړو هیوادونو لپاره کار دي چې د یک طرفه عملیاتونه ډډه وکړي او د ترهګرو په ضد یو بل سره مرستې جاري وساتي. په کورمه قبایلي سیمه کې فرقه ایزن خطې نن هم دوام لري. د سیمې نه د مشال د خبریال د وینا تر مخه بېګانه وخته په تازه خطو کې درې نور کسان وژلې شوي دي. د تیرو درې ورځو راهسې د کوزي کورمې په ابراهیم زو، بالش خیل او خار کلي کې دا انخطې هغه وخت پیل شوې چې کله په یوه جنازه د راکټ برید وشو. کورمه قبایلي سیمه د تیرو څلورو کالو راهسې د شیعه سنی شخړو له کبله سختې بې امنۍ او ناکرارۍ سره مخ ده، او د راپورونو تر مخه تر دا مهال په دغو شخړو کې په زرګونو عام وګړي وجلې شوي او په لکونو بې کوره شوي دي. په کوهاټ سنټرل جیل کې د کیدیانو ترمنځ نښتې شوي دي. د دې پیښې په اړه نور تفصیل د پیښور نه د مشال خبریال خالد خان راکوي.
بلاک سی ون اے او بلاک سی ون بی کې د مذهبي او جهادي تنظیمونو سره تعلق لرونکي بندیوان په خپلو کې هغه وخت په جنګ شو کله چې ځینې کیدیانو د جیل په دیوالونو او کوټو دننه جهادي نارې او نور لیکونه کړي. د دوی تعلق د تحریک طالبان پاکستان او شیعه مسلک سره ښودلی شي. په دې پیښه کې خوشا اوولس کیدیان زخمیان شوي دي.
ولسمشر آصف زرداری ویلی دی چې اسلام د امن دین دی او ترهګرۍ سره هیڅ اړه نه لري، او مسلمانان ترهګر نه بلکې د نړیوال امن پیغام رسون کی دي. د ای پی پی خبر ایجنس د وینا تر مخه ښاغلی زرداری دا خبره په لندن کې د نړیوالو دینونو ترمنځ د امن بشپړه کولو په لړ کې یو نړیوال کانفرنس ته په خپل استولي لیکلي پیغام کې کړی ده. د حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها په نامه جوړ شوی دغه کانفرنس کې د بیلابیلو مذهبونو سره اړه لرونکو ګډون وکړو، او دغه غونډې په پای کې د یو قرارداد تر مخه د ګردې نړۍ عالمانو، مشایخو او کارپوهانو نه غوښتنه وشوه چې هغوی دې د مذهبونو او ډلو ترمنځ اختلافات ختم کړي او د ترهګرۍ په ضد جهاد پیل کړي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې دوی تیر کال د مئی په میاشت کې د نیویارک په ټایم سکوایر کې د موټری بم ایښودو په پلان کې یو لاس لرونکی پاکستاني آفتاب احمد خان دغه هیواد ته استولی دی. 28 کلن آفتاب احمد خان منلی دي چې هغه په امریکا کې د اوسېدو کاغذونه جعلي جوړ کړي وو او د ټایم سکوایر د پلان مرکزي ملزم فیصل شہزاد سره د سکم $5,000 مرسته هم کړې و. چارواکو زیاته کړه چې آفتاب احمدی پرون په یو الوتکه کې د یو امریکایي امنیتي چارواکي په نگرانۍ کې اسلام آباد ته استولې ده. د پاکستان د اوبو او برېښنا وزارت ویلي دي چې د روانې میاشتې په 21 نیټه د توانایي د کانفرنس انتظامات سرته رسولي دي. د وزارت د ذریعو ای پی پی خبرې جانس ته ویلي دي چې په دې کانفرنس کې به په پاکستان کې د برېښنا د بحران لپاره د ګامونو جاج اخیستې شي او د تجویزونو په رڼا کې به په هیواد کې د برېښنا د نشتوالي لپاره بشپړه ستراتیژي جوړولی شي. د مشال خبرونو پای
اوریدونکو تاسو خبرونه د مشال ریډیو نو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په دې خبرونه کې به دا ریپورتونه واوري. د کراچۍ د سمندري ځواکونو په مرکز پی ان اس مهران باندې وسلوالو برید کړي. د پاکستان نظامی افسر ایئر کوموډور جمال حسین یې په اړه وایي،
دا یو استخباراتی ناکامی ضرور ده، خو مونږ باید په دې هم فکر وکړو چې ترهګر څه د اسمان نه دی راکوز شوي. دوی به په کراچۍ ښار کې میشته شوي وو او زموږ غوندې خلکو به دوی ته پناه هم ورکړی وي.
د پاکستان د خارجه چارو سیکټر سلمان بشیر بنن د کابل په سفر دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ظاهر فقیری وایي،
د پاکستان لخوا ټاکل شوی دی چې د پاکستان د بهرنی چارو وزارت معاون محترم سلمان بشیر او د متحده ایالاتو لخوا محترم ګروسمن او د افغانستان لخوا جاوید تودین په ګډون کې
په پېښور کې یو 3 کلن ماشوم چې د جماعت استاد ورسره جنسی زیاتی کړې وه، پلار یې وایي،
دا به دې زما د بچو ساته سبق لا 3 بجې بلال 15 بجې برات زه دا کومه شپه باندې دا واقع شو ورځ جمعه په ورځ باندې زه چې راغلم دا ماشوم کور کې پروت دی، کله ته پوس مو کو چر دا ول یا ول دا بیمار دی.
د دې تر څنګ خبرونه ستونزې او سرکار هم لرو. د مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره. دا وخت موږ سره د کراچۍ نه د مشال ریډیو همکار ظفر کریمی د ټلیفون په کرخه دی. ظفر کریمی، څنګه چې موږ په تیرې خبرونه کې هم وې او زموږ اوریدونکو اوریدلی دي چې تیره شپه په کراچۍ کې یو ډله اورپکو د سمندري ځواکونو په مهم مرکز پی ان اس مهران باندې برید کړی دی، نو په دې ترڅ کې موږ تازه معلومات ورکړي دي. دا راته وایي تاسو په دې وخت کې په موقع موجود یا نو تازه صورت حال څه دی؟
بالکل، میں نے زدا وقت پی این ایس مہران شہر پیسل د کراچی لوی سرک دے پاگے میں نے موجودی ماں دنتا دا دیر لوی سرک دے او دے کم ٹریفک پولیس چی دے آگے دے یو ٹریک چی دے آگا تڑلے دے او پدی سے میں کچی دی دننا سوک نہ پری دی دننا نہ خبر اعلان پری دی او نو کم پولیس چی دی سیمائی جاگم دننا نہ پری دی ایمبولینس نمبر ودال دی او کم پوجی چارواکی چې دی هغه وایي چې دننه وسم عملیات روان دي او د اوان د لارې نه د هلیکاپټرو په ذریعه باندې هم دغه عملیاتو نگراني شروع ده. دی دا نه وایي چې تر څه وخته پورې به دا عملیات دوام لري، خو څه لږ وخت کېږي چې اوس د ډزو کوم آوازونه چې دي هغه خو نه دي راغلي، البته عملیات اوس هم دننه روان دي.
مطلب دا چې کراره کراري د دې څومره ساعتونو کې
تقریبا د 9 بجو پورې خو د 14 او د 10 آوازونه راتله، خو داسې مخکې هم شوي وو د 15 بجو نه تر 16 بجو پورې هم داسې قراري راغلې وه. د هغې نه وروسته بیا د 10 آوازونه او یا 14 آوازونه راغلل. اوس پوځي کم چارواکي چې دي هغه وایي چې دی کم عملیات چې دي دا آخري مرحلې ته رسولي دي، اوس به دا ګورو چې دا عملیات به کله پای ته رسېږي.
ظفر کریمی، ډیره ډیره مننه چې تاسو دا معلومات موږ سره شریک کړل. پر روانو خبرونو کې به بیا هم تاسو سره تماس نیسو. اوریدونکو تاسو به تازه معلومات د پیښې په اړه وخت په وخت اورئ. او څنګه چې تاسو واوریدل، د په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو په یو مهم مرکز پی ان اس مهران باندې وسلوال برید شوی دی، نو په دې اړه به رپورټ واورو چې ظفر کریمی وړاندې کوي.
کراچی ښار په مصروف سړک شارې پیسل باندې واقع د سمندري ځواک مرکز پی این ایس مهران باندې تیر شپه وسلوالو حمله کړې ده. عینی گواهان وایي د حمله فورن وروسته د سمندري پوج په مرکز کې د چاودنو او ډزو سلسله شروع شوه او دا سلسله نن د خالی تر سهاره پورې روانه ده. د پاکستان د سمندري ځواکونو یو مشر کموډر عرفان الحق د حمله په هکله خبریالانو ته ویلي دي چې د اتوار په شپه لس بجې او څلوېښت منټه باندې د لسو نه تر پنځه لسو پورې وسلوالو د دوی دوه جنگي جازونه پی تری اورین د ډزو لاندې راوستي او هغه یې تباه کړي دي.
دہشت گرد پی کی اس کاروائی میں انہوں نے ہمارے دو ایئر کرافٹ کو نشانہ بنایا.
دے وائی طرح گرو زمن دو جازونه پنخ کڑی دی طرح گر پنوی او آٹومیٹک وسلہ سنبھال دی. وہ زمن سمندری فوج د خصوصی چانگ سرتیری او د سمندری فوج مرین سرتیری پا عملیاتو لگیا دی. ہوائی طرح گر پولقہ کے خیستی او عملیات روان دی. دا بلگ وقت نور ہم ونی سی او حق سکچے دے احتیاط سخا کار خیستل کی گی دا دے دا پارا چزومنگ اساسی خوندی پاتیشی او زانی زیان هم د کم نه کم کړی شي. د عملیاتو کې د رینجرو یو سرتیری او د سمندري ځواک څلور سرتیری وجل شوی او نه نور زخمیان شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې فوجي اډه کې په لګېدلي اور وروجونکو قابو موندلې ده او اور یې وجلی دی. د یادې حملې تر خبر وروسته د کورنیو چارو مرکزي وزیر رحمان ملک په هنګامي دوره کراچۍ ښار ته رسېدلی دی. کراچۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې نوموړي وویل چې ترهګرو د دریو اړخونو څخه په یاده فوجي اډه حمله کړې ده. دوی د دریو طرفونو څخه ننوتی دي او هلته یې یوه ودانۍ قبضه کړې ده. تاسو تسلی وکړئ زموږ ځواکونه د دې جوګه دي چې هغوی ته ماتې ورکړي. رحمان ملک وویل چې طالبان او القاعده د پاکستان دشمنان دي او چې کوم خلک د دوی دپاره لاسنیوی کوي د دوی حمایت کوي یا د دوی ستاینې کوي زه هغې خلکو ته وایم چې په دې توګه دې خپل ملک نه کمزوری کوي. حمله کې په نښه شوی ځای په این ایس مهران د سمندري فوج مرکز دی او د دې مرکز څخه د سمندري ځواکونو جنگي جازونه پروازونه کوي. دلته د یتسیوي فوج واړه او غټ جازونه او هلیکپټرې هم ولاړې وي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې وسلوال د انتهایی امنیت او خوندي دې سیمې ته څنګه ورننوتل. د سمندري فوج ویان په وینا د عملیاتو د ختمېدو وروسته به په دې اړه خبریالانو ته پوره معلومات ورکړي. د سین صوبې د روغتیا وزیر د ښار په ټولو هسپتالونو کې بیړنۍ حالت یا ایمرجنسي اعلان کړی ده. د یادونې وړ ده چې دې حملې ته ورته یوه حمله په کال 2009 کې په پینډی ښار کې د پاکستان آرمی په مرکز جی ایچ کیو باندې هم شوې وه. هغه حمله تر دویش ګنټو پورې روانه وه. کراچۍ ښار کې د دې نه مخکې هم سمندري ځواکونه پنخه شوي دي. د روان کال د اپریل په 25 نیټه د ډیفنس او بلدیه ټاون په سیمو کې د سمندري سرتیرو دوه بسونه پنخه شوي وو چې ورپسې د اپریل په 28 نیټه د اوسنۍ حملې د ځای سره نږدې د کارساس په سیمه کې د سمندري پوج په یو بل بس حمله شوې وه چې پکې د دغې پوج درې سرتیری وجل شوي وو. د ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسوب ته د نامعلوم ځای څخه په ټلیفون کې ویلي دي چې دا حمله هغوی کړې ده او پړی یې دغه ډله په غاړه اخلي. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره دا چې د په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو په مرکز باندې وسلوال برید شوی دی. په دې اړه نجیب عامر د نړیوالو اژانسونو په مټ یو رپورت تیار کړی دی، راځي چې واورو.
د پاکستان د هوایی ځواکونو د یو ویان سلمان علي په وینا د دغه هیواد د سمندري ځواکونو په مرکز پی این ایس مهران باندې د لسو نه نیولې تر پنځلسو پورې وسلوالو بېګانه وخته ناببره برید وکړ او د پی تری سی اورین په نامه یوه جنګي الوتکه په نښه کړه او له منځه یې ویوړه. د دغو بریدونو په اړه د پاکستان د هوایی ځواکونو یو بل ویان عرفان الحق څه داسې وویل:
نو کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں، ہماری چار شہادتیں، لیکن دہشت گردوں کی طرف سے
زمونگ نہ کسان پر دغ برید کی جوبل شوی، سلور وجل شوی دی، د اورپکو د غاړې نه د تلفاتو راپور نه لرو. رپورٹونه وایي اورپکی تر سو ساعتونو پورې په نوموړی مرکز کې دننه موجود او د کمانډویانو سره د ډزو تبادله کوله. د پاکستان چارواکو تایید کړي چې برید کوونکي د وړو وسلو ترڅنګ په درنو وسلو هم سمبالو. اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپور ورکوي چې بیگانه حمله په روان کال کې د پاکستان په نظامی دفترونو ترسره شوی یو للویو حملو څخه وه او کومه تیاره چې اورپکو له منځه وړي هغه د امریکا متحدو ایالتونو پاکستان ته سپارلې وه. پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې بیگانه برید د مئی په دویمه نیټه د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د امریکایي ځانګړو کمانډویانو لخوا د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د وژلو نه د دریو اونیو نه هم په کمه موده کې ترسره شو. د پاکستان د طالبانو غورځنګ د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته ګوتڅنډنه کړې وه چې دوی به د امریکا او پاکستان نه د اسامه بن لادن د وژل کېدو غچ اخلي. پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې ځان د امریکا اتحادي او د لومړی لیکې مبارز ګڼي، خو په دغه جنگ کې پاکستان ته تل د ملامتۍ ګوته هم د نړیوالو لخوا نیول کېږي چې د ترهګرۍ خلاف سل په سلو کې د زړه نه مبارزه نه کوي. د رپورټونو له مخې د بحري ځواکونو په مرکز کې دننه د یو شمېر چاودنو آوازونه هم اورېدل شوي او د چاودنو غږ د دغه مرکز په ورسیر مسیمو کې هم اوسېدونکو خلکو اورېدلی. دا چې ترهګر دومره مهم نظامي مرکز ته څنګه په ننوتو بریالي شول، په دې اړه د پاکستان یو نظامی افیسر ایئر کموډور جمال حسین وای:
یس، انٹیلیجنس کے لیے ضرور ہے، لیکن مجھے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ دہشت
دا یو استخباراتی ناکامی ضرور ده، خو موږ باید په دې هم فکر وکړو چې ترهګر صدا اسمان نه دی راکوس شوی. دوی به په کراچۍ ښار کې میشته شوی وو او زموږ غوندې خلکو به دوی ته پناه هم ورکړې وي او کومک به هم ورسره کړې وي. زیات امکان لري د مرکز دننه ځینو خلکو دوی سره مرسته کړې وي. د اسوسییټډ پریس د معلوماتو پر اساس امریکا د 2010 کال د جون په میاشت کې پاکستان ته د یوې پرتمینې غونډې په ترڅ کې دوه P-3 سی اوریان جنگي الوتکې سپارلې وې چې یوه یې په بیگانه حمله کې له منځه لاړه. امریکا تر 2012 کال پورې د شپږو نورو دا ډول الوتکو پاکستان ته د سپارلو ژمنه کړې وه. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني د ترهګرۍ دا پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده. دوی ویلي دا ډول نازوانه بریدونه د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د پاکستان د ولس او حکومت هوډ نشي کمزوری کولی. د پاکستان کراچۍ ښار چې ګڼ نفوسه ښار دی، د کارپوهانو وینا په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو نه د راغلو اورپکو د پټېدو سیمه ګرځېدلې. داسې شکونه هم کېږي چې د افغانستان د طالبانو یو شمېر مشران هم په دغه ښار کې پټه استوګنه نه لري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. ټاکل شوی د پاکستان د بارنیو چارو وزارت سیکرټری سلمان بشیر په دوه ورځني سفر نن کابل ته ورسیږي. نوموړي به هلته د خپل افغان سیال سره په خبرو سربیره د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې هم برخه واخلي. په دې اړه نور تفصیل د حسیب شهید په رپورت کې.
په کابل کې د پاکستان سفارت په یوې خبر پاڼې کې ویلي دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سیکرټری یا مرستیال سلمان بشیر د دوشمې په ورځ کابل ته رسیږي. د دوی په وینا نوموړی به له خپل افغان سیال سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې اترې وکړي او همدارز به د سې شنبې یا نهې په ورځ د افغانستان، پاکستان او امریکا په درې اړخیزې غونډې کې هم ګډون وکړي. د پاکستان د سفارت په خبر پاڼې کې راغلي چې سلمان بشیر د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جاوید لودین په بلنه کابل ته راځي. جاوید لودین سموده مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره اسلام آباد ته سفر کړی وو. ټاکل شوی ده د پاکستان، افغانستان او امریکا ترمنځ هغه درې اړخیزه غونډه چې سلمان بشیر به پکې ګډون کوي د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې جوړ شي. دا چې د افغانستان او امریکا په استازیتوب په دې غونډه کې څوک څوک برخه اخلي په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند ظاهر فقیری مشال رادیو ته وویل:
د پاکستان لخوا ټاکل شوی دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت معاون محترم سلمان بشیر او د متحده ایالاتو لخوا محترم گروسمن د امریکا، د افغانستان او د پاکستان پکله مخصوص استازی او د افغانستان لخوا جلال ماب جاوید لودین د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال به ګډون وکړي او د محترم لودین د دغه نشست ریاست هم بولري.
اسلام آباد ته نږدې د امریکا ځانګړو ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته سلمان بشیر لومړنی جګپوړی پاکستاني چارواکی دی چې کابل ته سفر کوي. په دې غونډه کې به د سیمې په وروستیو پرمختګونو او د پاکستان او افغانستان په دوه اړخیزو اړیکو او مرستو خبرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد ظاهر فقیری د غونډې د موخې په اړه وویل:
او د دغه نشست مهمه ټکی او هدف دا دی چې د افغانستان د سولې په اړه، د سیمه ییزو همکاریو، د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا په اړه، همدارسته د روابط
د پاکستان، افغانستان او امریکا ترمنځ د درې اړخیزه غونډه په کابل کې په داسې حال کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې د پاکستان او امریکا اړیکې د اوساما بن لادن پر ضد په ایبټ آباد کې د امریکا له لورې د عملیاتو له وجې خړې پړې شوې دي.
اوریدونکو د کابل ته د پاکستان د خارجه چارو سیکټر سلمان بشیر د تک په اړه تاسو د حسیب شهید رپورت واوریدل. اوس دا خبر دی چې کوهات سنټرل جیل کې 13 شپه نخته شوی دی، په دې کې 19 قیدیان زخمیان شوی دی. د مشال ریډیو همکار خالد خان د پیښور نه تفصیل راکوي.
دا کوهات د جیل د چارواکو د وینا تر مخه دا پیښې پرون هغه وخت مخې ته راغلي دي کله چې په جیل کې د بندیوان دوه مذهبي ګوندونو سره تعلق لرونکي، یو د تحریک طالبان سره تړونکي خلک ښودلی شي او بل د شیعه مسلک سره قیدیان ښودلی شي، چې دوی په بارک اوم اے او اوم بی کې بندیوان وو چې دوی خپلو کې جګړې کړې دي او د جګړو سبب دا ښودلی شي چې په دغه جیل په دیوالونو او
اوریدونکو دا خالد خان په کورما کبایلی سیمه کې د فرقایز شخړو لکبله په زرګونو خلک به کوره شوې دي. په دغه کې یو د دریو بچو پلار 15 کرن علي جنید دی چې سره د خپل بچو کډه په سر دی او غواړي چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د کډوالۍ ورځ شپې سبا کړي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د پیښور د بسونو په اډه کې علي جنید لیدلی او ورسره خبرې کړې دي. راځي چې د دې مقاله په غټو کې واورو چې مجید بابر یې وړاندې کوي.
د پیښور د بسونو اډه کې 15 کلن علي جنید لګیا دی د بسونو او ټرکونو ډرایورانو سره د کرایې کچه پخه کوي او غواړي چې په ښه نرخ چا سره خبره جوړه شي چې خپل کورنۍ کراچۍ ته بوزي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د علي جنید د خولې لیکي چې دی غواړي چې پیسې بچت کړي ځکه چې ماشومان یې واړه دي او تر کراچۍ پورې اوږد مزل دی. غواړي چې خپل کورنۍ ته په لاره د خوراک څښاک هم انتظام وکړي او غریبي هم ده. د کورمې د پاړه چینار اوسیدونکی علي جنید وایي چې د روان کال د جنوري په میاشت کې یو 4 کلن زوی د میادي تبې او د دارو د نشتوالي د وجې نه مړ شوی دی. کورما قبایلي سیمه د 1300 لسیزو راهیسې د فرقایزو شخړو له کبله د سختې ناکلارۍ او بې امنۍ سره مخ ده او تر دا مهال په دغو نښتو کې په زرګونو عام وګړي وژل شوي دي. علي جنید وایي چې د ده د زوی ړومبۍ مرۍ پخه شوه او ورسره یې سخته تبه شوه، خو زیاتوي چې په پاړه چینار کې ډاکټران خو وو خو دوایانې نه وې او تش لاسو ډاکټرانو بغیر دوایې نشو کولای چې د ده د زوی ژوند یې بچ کړی وي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د علي جنید د خولې لیکي چې د پاړه چینار لویه لاره د 1300 کالو نه بنده ده، نو ځکه یې خپل زوی د افغانستان له لارې چرته هسپتال ته بوتلو. خو وایي چې لاره ډېره اوږده او کندې کپرې وه او د ده نا جوړه زوی ډېر کمزورې هم و، نو په لاره کې مړ شو. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې په کورمه کې د 1500 نه زیات خلک ژوند کوي او د 2009 کال را سی د فرقایي د شخړو له امله د پاړه چینار لویه لاره بنده ده او ځکه په دغه قبایلي سیمه کې د خوراکي موادو او دوایانو سخت کمښت دی. ایکسپریس ټریبیون د علي جنید د خولې لیکي چې د روان کال د فروری په میاشت کې د امن د جرګې د هڅو له کبله دغه لویه لاره د تګ راتګ لپاره پرانستې شوه، نو هغه سره د خپلې کورنۍ دا پریکړه وکړه چې پاړه چینار پرېږدي یا د دوی دغه لاره بیا د مارچ د میاشتې راهیسې بنده شوې ده. علي جنید شکر وباسي چې د فروری په میاشت کې د پاړه چینار سیمه پریښې ده. دی وایي چې په سیمه کې د لارې د بندېدو له امله سختې ستونزې دي او زیاتوي چې د سیمې خلکو هړتالونه وکړه، مظاهرې یې وکړې چې دغه لاره پرانستې شي، خو هیڅوک هم د دوی غوښتنو ته ځواب نه ورکوي. علي جنید وایي چې دی ګیلکار دی، په پېښور کې یې ډېرې هڅې وکړې چې سه روزګار ترلاسه کړي خو بریالی نه شو، ځکه اوس کراچۍ ته په کډه روان دی چې کېدې کېدی شي هلته د خپلو بچو مستقبل روښانه کړي. ورسپاڼه ایکسپریس ټریبیون د کورمې د یو بل اوسیدونکي 40 کلن زیغم حسین له خولې لیکي چې دې سره د خپلې مېرمنې شاندانی بیبي سره دا مهال مردان ته کډه شوی دی او په کرایه اوسیږي. دې زیاتوي چې داسې معلومیږي چې دې او د ده بچي به کله هم خپل کور کلی بیا ونه ویني او د دوی به هم دغه قسمت وي چې د خپلو لارو کوڅو نه لرې در په در لوی شي.
اوریدونکو د کورمې جنسی د یو اوسیدونکي په اړه چې ایکسپریس ټریبیون رسپاړه کې مقاله راغلې و دغه مقاله غټه کې تاسو مجید بابر نو اوریدل. په قبایلی سیمه کورمې جنسی کې شیا سنی نخت روان دي چې د تازه معلوماتو تر مخه په کې د وژل شو کسانو شمیره 100 ته رسیدلې ده. په کورمې کې د 13 کالو راهیسې د فرقیز شخړو لامل عام لسته سخت مشکلات سره مخامخ دي. یوې ډلې د پاړه چنار لویه لاره بند کړې او بلې ډلې اوبه بند کړې دي. جرګو د لارې د غشخړې د هوارولو هڅې هم روانې دي. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو د مشر جواد حسین سره زموږ همکار مجید بابر په دې اړه خبرې کړې دي. نوموړي د امن د جرګې غړي هم دي. د جرګې په اړه وایي
جرګې تقریبا دو درو کاله د جرګې سلسله شروع دی. یو مری اګریمنت شو تر څه به پاتې هغه ته بعد بیا جنګ وشولو هغه کې وایلیشن وشولو بیا هغه ته بعد اوس کوم د څو میاشتو پهنه جرګه وشوله کورمې ټول پارلیمنټرین هم شریکو هڅې ډېر کوشش وشولو ګورنمنټ پر خپل موږ وزیر د صدر نه سپورټ میلا شو او ای ډی پی کوم ای ډی پی واچا یا کوم مایګریټ خلګو یا کوم ډسپرس شروع یا کوم نو څنګه شي ودو پر ای ایم تر خپل 1 ارب پیکج
بدقسمتی
جنگ وشولو نقصان ډیر وشولو مړی ډیر وشولو کورونا کلی پران شو ڈانگ شو خان دچا نقصان نشوی دی مری شوی دی روڈ ڈے مین کی روڈ ڈے کو ہاٹ نہ ترکوان میں پر پسونو کلومیٹر روڈ دے دی کی زیاد طور بنی حکوم د کوم ملیٹن دی د جی روڈ تر سی دی کی د کرویانی کی جی د کرویانی وشی دیور کی خال مشی ویلیشن وشی او مسئلہ دار تک کی اٹومیٹیکلی ٹچ شی اینڈ سنی ور کول شی هغه مسئلہ دوباره شروع شی او بل یو زدا خبر وکم کوم د مو علی سنتو ول لاند ایریا دی او غریبانو خپل علاقو بنیم دی تلویزیشن سمیز نسا اگر ټیب بنی مخی تنشی وطلی تو غور بنی راشی نو دادا برکولا یو خموشی اختیار کی او غو علاقا یوشی او کل یوشی دو دو مخی نوی نی اگر و جنا اگر کم پیس پراسیس دی اگر بیا ناکام شی جرگان دو بیا ناکام شی
جواد حسین صاحب چکم جرگا و د کم جرگ تاسو مغڑی کچا دی د امن د معاہدین سرغڑون او کا غیبان لب سزاگانی ورکل کیگی
بالکل تحریری لیکل اشتا دی او کی سیزام اشتا دی او کی جرمانہ سکم مکبین و رسومات چیز چا ویلیشن وکر دی مزور دور جرمانہ خستلی شی بد قسمتی دادی تا او سب پوری گورنمنٹ کو خپل ریٹ تیغا قیم ندی اگا غو غدی طرف تا حکمات رسیدی آنے شی رسکل رسیدی آنے شی اگا پولیٹیکل کم ایڈمنسٹریشن دی تو غم چا بانی لاس نشی رگا ولی نطور پوری گورنمنٹ دی لکه من خپل ریٹ نئی بحال کرے دا روڈی سیف نئی کرے اور دا خال کو پیدا پولیٹیکلی حکوم سسٹم چلی گی سے مخی براتنلو وہ بس غلطی وکلانا وہ بارست کولو وہ نئی بجرمانی خستلے وہ بنیوالو وہ بجرلو استولو آگا سسٹم سے پر بحال نئی چھے زیاد جرمانی خستنا وانا سزا جزاویر کونا دا گورنمنٹ کا کار دے
استاسو پنا در باندے پا کورم قبائلی سیما کی دا دی دمر جرگو نبا وجود دا شیا سنی فرکو ترمینزا دا امن راوستو کی ناکامی ٹولا دا حکومت ناکامی دا
مو بار بار لاړم بار بار مو خبره وکړلای سه کله به ټیمو نه ور کول شي دوره ټینکی بو شي دوره کی بو شي دا بو شي خو هغه ټیپ باندې بالکل هم نکېږي مو به تسپینه او صفه خبره کوم ته تور پورې د علاقې کلیئر نه شي تور پورې دی علاقې کې کوم ملټن دی چې دیو مخنیوي نه شي دا روډو نه وسیس نه کېږي تور پورې دا علاقې د پاکستان د سټیټ په لنوي ګڼلې دي چې دا نورو ایسو سره برابر نه کېږي دې کې د کوم د تارګر دی د شګر دی دونه د صفانه یې کړي شي په جرګو باندې یا د غو ولا کاغذ باندې هیڅ نشي کېدلی. بد قسمتي دا چې کوم خلک دا نه وړي چې کوم ترډ پرسن دی غور کې ماسک کې مسئلے جوړوي ځکه چې تاسو باندې پتا لګي چې روډ باندې ګاډي باندې دزنو کول آسان کار دی.
د بغن سیمې نه وګړي د کور مې اغوا شوی تختولې شو نو د هغه خلکو څه حال دی؟ هغه راغلي دي کنه دي راغلي؟
ټوټل 45 افسوس خبره ده. دا خبره د حکومت طرف سره رچی غلطي د ګورنمنت دي چې دایته موږ د زوی خبره باندې موږ سوچ کړی افسوس خبره ده. ته پورې دي 12 بجې مین روډ باندې په سونو ګاډي روان وي هغه نه 45 کسان یو سړی نشي بوله 15 کسان نشي بوله یو سړی د پاره د سکرو لپاره کم څه کم یو سړی ضرورت خو وي 45 کسان پورې دي 12 بجې مین روډ نه ګاډیو نه یو یو کوزیږي هغه دي کې بیا پیدل روان کی بیا غزي نه اریس کی کډنی پی کی مخې تلاړ شي نه عمل وشي نه ردی عمل وشي نه باندې ډاز وشي.
دا او د قبایلی سیمې کور میجنسی نه د پارلمان غړي د چواد حسین سره د مجید بابر مرکه اوریدونکو په پیښور کې د سهار 10:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د مجید بابر نور.
په کراچۍ کې د سمندري ځواکونو په لوی دفتر د وسلوالو طالبانو برید و سرتیری وجلې شوې دي. دا پیښه لا اوس هم دوام لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې کچره معلومه شي چې مولا عمر یا د القاعده مشران په پاکستان کې دي نو یک طرفه کاروایی به کولای شي. په کورم کې فرقې ځن خطې دوام لري. درې نور کسان مړه په کوهاټ سنټرل جیل کې د قیدیانو ترمنځ خطې شوې دي. ولس قیدیان جوړ شوې دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. اوریدونکو په پیښور یا کتوت کې درې کلن ماشوم چې پلار د غریبې او د ګرانې لوجې په جمعات کې اچولیو د جمعات استاد زده ماشوم سره د جنسي تیری ورسته پولیسو نیولې دي. دا چې د پیښه څنګه مخې ته راغله او د ماشوم کورنۍ دا وخت څه احساسوي په دې اړه د پیښور نه د مشال ریډیو همکار فواد علي شاه رپورټ لري.
د پیښور یکتوت د پولیسو د وینا تر مخه هغوی هغه د جماعت استاد کوم چې د خپل درې کلن شاګرد سره جنسی زیاتې کړې وو نیولې ده. د دې ماشوم چې عباس نومېږي پلار شاهباز یې په اړه وایي
چې کوم دی درې کال دا عباس نوم دی دا به زما د بچو ساته سبق لا درې بجې بلاړ 15 بجې برات زه دا کومه شپه باندې دا واقع شوه ورځ جمعې په ورځ باندې جمعې په ورځ ته چټي نه چې رالم دا ماشوم کور کې پروت دی خزرم ته پوس مو کو چې دا ولې هغه دا بیمار دی هغه ڈاکٹر آغا سرم پہ مشورہ ہو کہ ہمیں کوئی ناغ نہیں نہ روانہ ہو معشوم لگا لگا شو بیمار ہو ہم اسپتال تا لگا کہ آگوی بچارہ دی آغا نہیں شو بیرکا دا معشوم مگنو شو دا کہولی بے دی اکا تو تانا کہ میرا پور دا گا کہ میں معشوم بوت اسپتال تا دا آگی دا آغا میں وکرل آگوی پیکشن واقعیستا ہو دا دری قارین دی
جماعت کے جماعت استاد ہم دا کار کولش
منگتا خبر دروازہ خطا کو بل خوار غریبی هر سړی او داخل ته چي دا یو غریبی خو کوي کنه یو کتوت کې زما دکان دی او چې زه یو کتوت طرف ته زمونو دومره هم دا زین پریشانی ده چې زره دې زنه مثال هغه خپل دکان ته زم یا خواته تیر شو یا دې خورا تیر شو
په دې اړه د تانه یو کتوت اس ایچ او بشیرداد مشال ریډیو ته وویل چې ملزم کاری محمد زمان خپل جرم منلې دی او داغه خلاف د تعزیرات پاکستان او اسلامي قانون دفه درج کړې شوې دي. کاری محمد زمان د کوم زینا د کاکشال دی جماعت تر اغله او یو ځایو سی دن کې افتخار وای
دی خو اصل کې دی د تیرا سایډ باندې دی تیرا دغه لینک چې کم دی کنه بیل دی دغه سایډ د دی تعلق ساتي پهله خو سدس دسه سوا کې هم نه دا شوی لکه دا پهله نه واقع
یو بل تن عبد القدس وایل چې اوسه وی خپل ماشومان جماعت تتلولا نپریک دی
مولانا سوک داتا میں ساتھ لے جدا داتا میں کچا مولانا ساتھ لے خلق و خلق خلق کو سبق لے گل بچی یا بمون خبر بچی سبق دی جماعت لرا وس چرا شی تا سو دے سر کے دین دا چادا تا منو او نہ دا امید یار پیلا لو شمان نلی گی سو جماعت تا یار مزے دا استادان دا استادان دے سو دے نے کے دے شنور بتر رش دا سبت لے گی دا هو تپوس نشته رو راش نه غدی کار نشته بل سن نشته خامخا دا مسلې خو پیخیږي.
د ماشوم عباس پلا شاباز هم وای چې اوس بخپل ماشومان کله هم دی جماعت تا وانستوی
او د دې خپل د عالمانو نه د مشر سړی نه دا زه دا وایم د خپل دا ټول د پاکستان باشنده د پاکستان اوسیدونکو کایو سره ټوشن کوي هغه وچر مثال دا دی ملک سره داغه کوي یادې سا کوي کنه که د سی به کوچ دا وچ امریکای دغه دا بلانی دا ما چې کم بچی کنه ولې وکنه ما دا خو د امریکای نو کنه دا خو زمنګ د قران او زمنګ د الله او زمنګ د رسول دا کلمو چې لا اله الا الله محمد رسول الله مونږ دین یو دغه نو جوړو کنه یو افسر هم تنه جوړ یو بل سم تنه جوړ دین یو ستن هم ته جوړول
د یو غیر دولتي تنظیم سپارک د یو رپورت تر مخه په خیبر پختونخوا کې په ماشومان باندې جنسي تیرې زیاتې شوې دي فواد علی شاه مشال ریډیو پېښور
تاسو مشال ریډیو اورې اوس تاسو لپاره یو نړیوال رپورت اروپایي اتحاد په لیبیا کې د معمر قذافی پر ضد د یاغیانو سره په سفارتي کچه اړیکې ټینګولو لپاره په بنغازی ښار کې د خپل ډیپلوماټیکي دفتر پرانیستو کړه بنغازی د یاغیانو تر کنټرول لاندې ښار دی او د دې ګام مقصد په لیبیا کې د جمهوریت ملاتړ او د یاغیانو د مشرتابه منل دي په دې اړه د اسرار العالم مومن نه تفصیل په دې رپورت کې اورو
یورپی یونین یا اروپایي اتحاد په لیبیا کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې ښار بنغازی کې د خپل دفتر د پرانستلو وروسته د یاغیانو سره خپلې سفارتي اړیکې جوړې کړې دي د دې مقصد په نړیواله توګه د یاغیانو د سیاسي مشرتابه منل دي فرانس اټلی قطر او د ګیمبیا وړو مغربي افریقایي قومونو د وړاندې څخه د لیبیا یاغیان تسلیم کړي دي ولی امریکا او نور هیوادونو د خبرو اترو شروع کولو لپاره خپل استازي دغه هیواد ته استولي دي د یورپی یونین د بهرنیو چارو پالیسۍ مشره کیترین ایشتن د اتوار په ورځو په بنغازی کې د دفتر پرانسته وکړه او ژمنه یې وکړه چې په راتلونکي کې به د جمهوری لیبیا مرسته کوي په لیبیا کې د یاغیانو لخوا د کامی عبوري شورا مشر مصطفی عبدالجلیل سره د ملاقات وروسته کیترین ایشتن وویل چې هغه د لیبیایي ولس په سترګو کې یو امید ولیدو او دا رنګ کله چې هغه د ایرپورټ څخه را روانه وه نو د لیبیا خلکو په لاسونو کې بینر نیولې وې چې پرې لیکل شوی وو وی هاف ا ډریم یعنی موږ یو خوب لرو یا یو ارمان لرو که څه هم په لیبیا کې یاغیانو ته د مومر قذافی د پوز پر ضد د وسلو ضرورت دی ولی د یورپی یونین مشر کیترین ایشتن هغوی ته د وسلو ورکولو وړاندیز ونه کړو په لیبیا کې د روان کال د فروری په میاشت کې د راپورته شو مظاهرو په ترڅ کې د کرنل قذافی ملیشیا ځواکونو د یاغیانو پر ضد تشدد شروع کړو د دې وروسته بیا لیبیا د الوسیمه ګرځولو او د اولس د خوندي کولو لپاره ناټو د مومر قذافی پوز پر ضد بمباری شروع کړه اوس که څه هم د څو اونو راهیسې د دواړو خوا جګړه لګغلی شوې خو یاغیان د مومر قذافی په درنه وسله سنبال پوز ته ماتې نشي ورکولې او غواړي چې وسله ترلاسه کړي خو یو ملک هم په دې سلانه دی چې وسله ورته ورکړي زیاتره اروپایي هیوادونو د واکمن مومر قذافی سره خپل اړیکې شلولې دي او خپل سفارتکاران یې هم له دغه هیواد څخه رابللې دي ولی یوازې هنګری هغه هیواد دی چې د کرنل قذافی حکومت سره یې خپل اړیکو ته دوام ورکړی د یاغیانو مرکزی ښار بنغازی کې د یورپی یونین لخوا د دفتر پرانسته په داسې مهال اغلی چې ناټو د کرنل قذافی کمزوري کولو لپاره خپل پوځي کمپاین غځولی دی د اتوار په ورځ په برسلز کې ناټو وویلې چې د تیر خیلی په ورځو دوی یو کم 50 هوایي بردونه ترسره کړي دي د دې ترڅنګ د مومر قذافی حکومتي ویاند ابراهیم عثمان وویل چې په ترابلس ښار کې د مومر قذافی کور هم په نخښه کړی شوی ولی نوموړي وروسته بیا د دې تردید وکړو او ویل چې دا خبر دروغ وو د ترڅنګ د مومر قذافی د کنټرول لاندې سیمو کې د تیلو د کمی او د خوراکي شیانو د قیمتونو د زیاتوالي لوجي خلک ډیر زیات غوسه دي او دا رنګ په ځنو بهرنو خبريالانو یې هم تشدد کړي خبري اجانس اسوسییټډ پریس د بنغازی په بریگا سیمه کې د یو ډاکټر لخلي وای چې وړ مشپا د کرنل قذافی په وزونو او یاغیانو ترمنځن خطه کې دوه یاغیان وژل شو او دولس نور جوبل شو خبري اجانس د ډاکټر لخلي زیاتوي چې د مومر قذافی په اوستا هم مرګ جوبله وروخته ده او هغه ته یې شمیره نه ده معلومه
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره اوس په د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکارې انیسا اجمل په دې رپورت کې واورو چې په پاکستان کې په کورنی ورځپاڼو کې مهم ټکي څه دي
ورځپاڼه مشرق په خپل ادارې کې لیکي چې تېرې ورځ د پېښور خوش سیمو کې تر لس ګنټو پورې بجلی بنده وه چې د ګرمۍ او د اوبو د نشوالي له وجې خلکو ته ډېر تکلیف رسېدلی دی او په دې د پېسکو د چارواکو دا وینا وه چې دا بجلی د ټاورو مرمت له وجې بنده کړې شوې ده ادارې لیکي چې په داسې ګرمۍ کې د ټاورو بهانه کول صحیح خبره نه ده ولې په محسوسو سیمو کې صرف ټاورې تباه کېږي ادارې لیکي چې حکومت له د بجلی لوډ شېډنګ په اړه صحیح ګامونه پورته کول پکار دي ورځپاڼه ایکسپریس خپل ادارې کې لیکي چې سټیټ بینک په ملک کې د روان معاشي حالاتو له وجې د سود شرح تر 14% پورې برقرار ساتلو اعلان کړی دی. د سټیټ بینک گورنر د وینا تر مها هغې د سود دا شرح پیداوار او سرمایه کاری زیاتولو او حکومت باندې د قرضو بوج کمولو لپاره کړی دی. ادارې لیکي چې د سټیټ بینک گورنر دا هم وویل چې تیر کال د جولای میاشت نه تر سخ کال اپریل پورې 15 کروڑ ڈالر ملک ته ملاو شوي دي. تیر کال د سیلابونو له وجې 13% مہنگائی زیادہ شوی دا او د توانائی د کمی له وجې معیشت باندې خراب اثر غورځېدلی دی. ادارې لیکي چې بیا هم زموږ معاشي کارپوهان د توانائی او معیشت ښه کولو لپاره هیڅ نه کوي. پاکستان ته ډېرې معاشي ستونزې مخې ته دي او د دې لپاره صحیح کړنلاره جوړول پکار ده. ورځپاڼه مشرق په خپل یو ادارې کې لیکي چې په آفتونو کابو ساتل خو د انسان د بس خبره نه ده، خو د دې پیښو نه بچ کېدل ضرور شي، ځکه چې په مهذب معاشرو کې په حادثو کابو اچول کېږي او په دغه معاشرو کې خلک دا خپل فرض هم ګڼي. ادارې لیکي چې په یو ښار کې په یو ورځ کې د اور لګېدو 500 پیښو نه دا ثابتېږي چې په ملک کې د اور نه د بچ کولو لپاره هیڅ مناسبه انتظامات نه کېږي او نو څوک دې ته پام کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اور تاسو لپاره اوس یو رپورٹ لرو. د اوبو او بجلی مرکزی وزیر سید نوید قمر ویلی دی حکومت خپل پورا کوشش کوي چې د بجلی لوډ شیډنګ کابو کړي، خو د هر څه باوجود په راتلونکو سو کلونو کې د ملک نه لوډ شیډنګ په مکمله توګه ختمېدلی نشي. تفصیل له اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال احمد الله په دې رپورٹ کې راکوي.
د اوبو او بجلی وفاقي وزیر سید نوید قمر ویلی دی چې راتلونکي څو کلونو پورې په ملک کې لوډ شیډنګ په مکمله توګه نشي ختمې دي. خبریالانو سره خبرو کې نوید قمر وویل چې حکومت خپل پوره کوششونه کوي چې د لوډ شیډنګ په دورانیه کې کمی وکړي او د لړکې پر روانه میاشت کې د بجلی د پیدا کولو اته منصوبې مکمل کړې شوې چې 3200 میگاواټ بجلی حاصلېږي. نوید قمر وویل چې دا وخت سرکاري او غیر سرکاري ادارو په ذمہ 143 ارب روپۍ د وابډې بقایا جات پاتی دی او منگ بجلی تقسیم ان کو اداروں تویلی دی چې هر څوک بل ادا نکړي د هغوی بجلی دی کټ کړي. نوید قمر زیاته کړه چې راتلونکي میاشتې د ډومبۍ نیټې نه بعد بجلی په قیمتونو کې 2% نور اضافه کولای شي.
جون 1 کو کم از کم پریزنٹ پروگرام کی آخری
د جون میاشت په ډومبۍ نیټې نه بعد د روان پروگرام تر مخه د بجلی په نرخونو کې 2% زیاتوالی کولای شي. د بجلی په دې نرخونو کې اضافه کول د حکومت مجبوری ده، ځکه چې دا وخت حکومت ولستا په یو یونټ 1 روپۍ او 14 پیسې سبسڈی ورکوي او داراتونکو زیاتواله به د تیرې مودې راسه په بجلی نرخونو کې شوی زیاتوالو کې اخیرنه زیاتواله وی. مونږ د بجلی تقسیمولو ټولو ادارو ته ویل دي چې کلیوالو سیمو کې 8 غنټې او خارونو کې د 14 غنټو نه زیات لوډ شیډنګ نه کوي او د نن نه غیر اعلامیه لوډ شیډنګ هم ختم کړي شي.
د ارسا پخوانی چیرمن فتح الله ګنڈاپور وایي چې حکومت د سستۍ له وجې عوام د بجلی لوډ شیډنګ سره مخ دي. که حکومت عملی ګامونه پورته کړي نو ملک کې د بجلی پیدا کول دومره زیات منسوبې دي چې نه صرف ملکی ضرورت ته پوره کېدای شي بلکې گاونډي ملکونو لپاره هم ورکولای شو.
حکومت بالکل څه کوشش نه دی کړی چې توانای د پارا صدا سلوي پروجیکټ جوړ کی چې سو کو پرابلم سولو د انرژي هغه سره به براس کی ګونه دي. حکومت په دې درو کالو کې یو څه نه دی کړی. په انډستری باندې کې پزشتګ د مونږ جوړ کی د 50,000 میگاواټ بجلی پیدا کولای شي. دوی سره ٹرمل پاور بی اسٹیشن ریپیئر واڑی غیر خرچوں کی غبت ہونے ہوگی چاہے گزارب ہوگی اور دینا علاوہ انڈس ریور مانے دیو براج کم ڈیم جوڑ گی، یعنی سلف اٹبا ڈیم ہی اور ڈیم دے پاس با براج جوڑ گی. 2049 تک پگو ذرا پورے با بجلی پیدا کی اور 3 ملین ایکڑ فیٹ اوبو با جمع کی.
فتح اللہ گنڈاپور وائی چی حکومت دو IMF شرائط پورا کولو لپارا پتیر سو میاشتو کې د بجلی په نرخونو کې 30% اضافه وکړه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د چارواکو جوابونه
ستونزې
او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره په ملک کې د نورو سیمو د ډاکټرانو په ګډون په پیښور کې هم د ډاکټرانو هړتال تر اوسه دوام لري. د دوی غوښتنه ده چې د دوی مطالبات او په تیره په تنخواه کې زیاتوالی دی ومنل شي. ډاکټرانو ویلي دي چې تر هغه وخت پورې به هړتال جاري ساتي تر څو د دوی غوښتنې پوره نشي. د دې هړتال له امله په اسپیتالونو کې مریضان او د هغوی کورنۍ د مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې اړه د مشال ریډیو همکاره انیسا اجمل رپورټ لري.
پېښور ښار کې د سرکاري اسپیتالونو ډاکټرانو لخوا د خپلو غوښتنو نه پوره کېدو په ضد د تېر یوې اونۍ راسې هړتال روان دی چې له وجې یې مریضان ډېرو ستونزو سره مخ دي. د پېښور خیبر ټیچنګ هسپتال ډاکټر توصیف احمد مشال ریډیو ته د خپلو غوښتنو په اړه څه داسې وویل.
اصلې بیسیکلی ډېرې دي، خو فلحال زمونږ شارټ ټرم چې کوم ډیمانډز دي د حکومت نه، هغه زمونږ د تنخواه باره کې دي. او اوس په پنجاب کې او فیډرل حکومت دا خبره ومنله ده او تنخواګانې زیاتې کړې، نو دا خو بیا نشي کېدای چې په یو ملک کې هم یو شان سروسز ورکړې کېږي او تنخواګانې بدلوي. خو ایمرجنسی کور نه علاوه نه مونږ او پی ڈی کو، نه آپریشن کو، او نه کولڈ کیسز ڈیل کو.
د لیڈی ریڈنگ ہسپتال ڈاکٹر شیر ایوب وائی چې ڈاکٹران با د هړتال تر هغه وخت پوری جاری ساتي تر کومه چې د هغه غوښتنې پوره کړې شي وي. نوی
مجلس پر زمونږ ډیمانډز پوره شي وي نوی هغه ټیمپوري به مونږ خپل سټرایک جاری وي. فی الحال خو یا اسم سره څه پروګرس نه شوی او یا څه مطلب مونږ سره مذاکرات ته نه ردی شوی او نه څه خبره کړې ده چې څه پر هغه مونږ سره مذاکرات په ټیبل باندې نه نس مونږ به دا خپل سټرایک جاری ساتو.
بل خو د ډاکټرانو د دې هړتال له وجې مریضانو ته هم ډېر ستونزې دي او د هغې علاج په وخت نه کیږي. په دې اړه یو مریض سلیم خان صدا سوایي.
زمونږ بیمار ډېر سیریس دی، بالکل سیریس دی. ډاکټر هم نشته، اسي ډاکټر نشته چې مونږ هغې ته وخایو، هغې بس زمونږ کار وکړي. بس دلته کې ناشو شپې نه، بس سهار ټیم کې کله ډاکټر راشي هم داسې رانه شي، بس پنځه منټو راشي هم داسې صحیح کارونه کی.
په خیبر ټیچنګ هسپتال کې یو مریض سکینه بیبي مشال ریډیو ته خپل ستونزې صدا سے بیانوي.
ډاکټرون کام دي کنه، اوس موږ یې کپټای مټای تنن بدل کینو، خو پټای نر ته بدلای نو اوس موږ یې چکن شي بیا موږ ته چټی کا کواله چې بیا بجین کی جو کنه. ډاکټران ناراضي چې موږ دا تکلیف ته چې دا مسله موږ کی چې
په خبر کې د دې ډاکټرانو د هړتال پاړه چې کله مشال ریډیو د صحت وزارت سره تماس وکړو نو هغه په دې اړه د خبرو کولو نه ډډه وکړه. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره.
مشال ریډیو د حقایقو رابر سرون کې
دا پاکستان په قبایلی سیمو کې د سیاسي بدلون خبره کیږي. که څه هم د قبایلی سیمو اولس ته تیرو سو لسیزو راهیسې په قبایلی سیمو کې د بنیادی انساني حقوقو او د سیاسي ټولنې د پیاوړي کولو غوښتنه کوي، خو تر اوسه دا مهال دا غوښتنې نه دي پوره شوې. پوښتنه دا ده چې قبایلي اولس په دغه سیمه کې خپل سیاسي تنظیمونه یا تحریکونه ولې نه جوړوي. د مشال ریډیو ستونزې او سرکار پروګرام کې همدې موضوع ته کتنه شوې ده چې مجید بابر یې وړاندې کوي.
خوګوریدونکو مجید بابر یم او د مشال ریډیو پروګرام ستوندې او سرکار کې مو هرکلی کوم. د پاکستان په قبایلی سیمو کې د تیرو سو لسیزو راهیسې د سیاسي بدلون یا پولیټیکل ریفارمز خبره کیږي. په دې لړ کې تیرو حکومتونو یو شمیر اعلانونه او ژمنې کړې وي، خو نتیجې لا نه دي راوتي. د پاکستان پیپلز ګوند موجوده حکومت هم د اتلسم ترمیم د لارې دغه سیمې د ټول پاکستان په سیاسي بهیر د ورګډولو ژمنه کړې ده. سکه هم په قبایلی سیمو کې د پاکستان سیاسي ګوندونه شتون لري، خو د خیبر قبایلی سیمې عبدالرحیم کوکی خیل وای چې دغه ګوندونو د قبایلی سیمې د ستونزو هوارولو هڅې نه دي کړې.
قبایلی علاقو کې خو نن سبا چې کوم صورتحال دی او تاسو پته ده، او بیا دلته سیاسي ګوندونه وو کوم چې په ملک په نورو برخو کې کوم سیاسي ګوندونه وو، نو هغه په فاتا کې هم د هغې تنظیمونه موجود وو. او بدقسمتۍ نه هغه چې څومره سیاسي تنظیمونه وو په قبایلي علاقو کې هغه غیر فعاله شوي دي، د هغوی څه اکټیویټیز نشته راي یو خدغه حالات هم کلی شي دی وجه او بردا چې ځان له کوم د کوایلو خپل تنظیمونه چې هغه لاندې پټو سره تعلق نه وي نو هغه ډېر بر انعام دي لکه پیری کې تاسو کوایلو او تنظیمو چې هغه اوس غیر فعال شوی ملګري شته هغوی هغه کسان ژوندې دي اوس هم
تحریک اتحاد قبایل په قبایلي سیمو کې یو داسې سیاسي تنظیم و چې د دغې ټولنې د زړه نه راټوکېدلی و او تنظیمي بڼه یې په قبایلي اولس جوړه وه. د دغې تنظیم بنیاد ملک نورت خان افریدي ایښی و.
تنظیم جوړ شو پاوم نے مارچ 1901 او یم کې په دې کې پاواله کې موږ دوه دیرش کسان را جمع وو چې ما دا وطنانه لګلی و نه دوه دیرش کسان را جمع وو اولنۍ تنظیم چې جوړ کړلو نو شاکر الله خان په نامه موږ یو ملګری وو د همدې اتحاد قبایل هغه کړو دا صدر منتخب شو زه ورسره جنرل سیکرټري منتخب شوم اشربت مرحوم په نامه باندې موږ یو بل ملګری وو د هم پریس سیکرټري کړو او د سردار مرحوم په نامه باندې موږ یو بل ملګری وو سردار خان د هم دي کنه
ملک نورت خان سره دا احساس و چې قبایلی ولس ته د یو سیاسي تحریک ضرورت دی او ځکه دی وایي چې په دې لړ کې دی سره د خپلو نورو ملګرو د دغې سیمې نورو برخو ته لاړو چې دا تنظیم پیاوړی شي او د ټولې سیمې یو نماینده تنظیم جوړ شي.
اوله پیرا درا دم خیل تا لاړم او درا دم خیل کال ته موکه لا سلو داسې مرګری وو یو سره لاړل وال تکې نو سم سوچري وو مال ته یو سره خبره وکړي او اوله نه تنظیم کورین دي خبرې نه بهر په درا دم خیل کې وکړه دا شوندې لکه مو د پاز بیا ټانګ جوړو دی وزیرستان تا لاړلم جوړو دی وزیرستان کې را چې وو سره صفاتم کې ویل چې لا په سیلاب سره په ټانګ کې را بيتا وکړه زنه خبره مالک دم ساز او مالک خسور دوه کسانو سره موږ یو بل مرګره وو انجینیر مالک ګلابي هغه وو زوی وو مکرم خان نه او دوه سره خبرې وکړلې آل سم تنظیم کاری وکړه دا شو نه زه پاجا ور تلاړم پاجا ور کې موږ یو مرګره و غفار په نامه د سبحان خان ورور وو یو په لار باندې پاجا ور تلاړو پاجا ور کې موږ تنظیم کاری وکړه دا شو نه مومن کې زه مومن دو تلاړم ممتاز خان او دا کسان مور واقع سر تنظیم کاری او چې کله تنظیم کاری وشو دې کال نیم کې بیا موږ یې کنه یو بل جنرال میټینګ راوښتو پر لندې کوتل کې چې هغه قبایل آئین او منشور باقاعده تر باندې باس و تمهید وشولو او دې تر سری کې بیا نوې تنظیم جوړ شو او دا غشان زه یو بیا یو ځل بیا جنرال سیکرټری شاکر الله خان صدر او دا غشان دي په دې کې غړي کنه جاینټ سیکرټری نائب صدر او دا و دې مګلی او چې دا مو مرګرو ته ورکړل او دا چې موږ جلسه جلوسونه او تاریخ او دا کې روانه کړل
د دغه تنظیم یو بل پخوانی غړی سیلاب محسود وای چې په قبایلی سیمو کې د سیاسي بیداری او بنیادی انساني حقوقو د غښتنې لقبل دوی سخت او مشکلات سره مخ شوی وو د دغه مشکلات ذکر په دې ټکو کې کوي
پولیٹیکل سسٹم ډیر سخت او مضبوط وا او سرا جرگا غا قبایلی مشرون غا او حکومتي ملیون غا ډیر لوی مضبوط وی دا ډیر مقابله د وکل او ډیر ملګری جیلینا تلوډل است مشکلات چې برداشت کړل خو قبایلی چې ما شه چې کین د نن د ازده یا د اكو کې د وشتن کیم اوج پر تا شوال دا یا څو سر تر سره دلی دی دا واحد او واحد طریقې اتحاد قبایل وو
قبایلی سیمې دا مهال سختې بے امنۍ سره مخ دي او یو شمېر وسلوالو ډلو په عملي توګه د دغو سیمو په لکونو خلک یرغمل کړي دي. ملک نورت خان نه مې پوښتنه وکړه چې کچرې په قبایلي سیمو کې یو پیاوړی سیاسي تحریک موجود وي نو آیا د دې روانو ستونزو مخنیوی به یې نه وکړي؟ نو دی وایي دومره قربانو او حسن باوجود ولی دغه تحریک ناکام شو؟ سلام محسود یو ځل بیا
اتحاد قبایل پیرال دوا دیر شاپنگ زد دیر سکولا متواتر پر قبایلی سیما شه کوشش وکڑلی خدای وادا سے سیما دیر چه دولتا پولیٹیکا کل سسٹم ډیر فعال ده او د دې سسټم سره ټول د پاکستان بیوروکریسی وابستای او سره چې د دې سیمه د پورا د پاکستان د صدر ایجنټ گورنر وی هغه دا ډیر زورور خلک دی نو دوی کله دا نه وړي چې د خپل مفاد د پورا په قبایلي سیمه شه داسې سیاسي تاریخي یا قسم وي چې هغه د دوی د ګټې واټې یا د دوی خیر شګړې په چارې باندې متاثر کیږي نو د تاریخي اتحاد قبال زنن غپ دعا سره ویلا شو چې ختم خو نه دی خو ته هغه منظم انداز شو نه دی موجود لکه د ننه پنځه سل کولا یا دېرش کولا مرشه چوا
تحریک اتحاد قبایل خو اوس په خپل هغه شکل کې نه دی موجود چې کوم پخوا وو خو اوس یو بل سیاسي تنظیم جوړ شوی دی عبدالرحیم کوکی خیل مو د دې تنظیم د جوړښت نه خبروي
پاکستان کی چکم شہری نظام دے چاہے تو قبائلی علاقوں کی ہم نافذ سی نو تردے حد پورے دے فاتح ڈیموکریٹک مومنٹ دارا کوششوں نے کہ وہ سوزا جوڑ کر رہے جاری دی او بل طرف تا مشکلات کی سپنزی دی چھے مون غوارو چھے دا تنظیم دیر ایک چوشی دیر فعالت عمومی او زنے زنے رکاوٹونا موتا موجود دی مسئلی موتا موجود دی او چکم خواہیز مون دے نو اغیر مطابق مون مخ کی نشوت لے او بیا هم پل کوششونا جاری ساتو چھے فارا ڈیموکریٹک مومنٹ اوکرے شی چھے پا قبائلی راکو کی پل اثر رسوخ او داری او پل اغا نظر اوران دی گوزی او پا قبائلو کی پل ملگری پیدا کی اغا دی جمہوریت دی پارا دی سیاسی ازادو دی پارا او دی بنیادی انسانی حقوق دی اثر دی دور پارا پل فکر او پل مشن جاری ہو ساتی
خزی هم دا قبائلی سیمی دا ٹولنی یو ډیره مهمه برخه ده یو عام تاثر دا دی چې د دغه سیمی خزی د سلورو دیوالونو تر شا د نغری په غاړه ناستې وي او په ټولنه کې چې سکی کی د هغه پاړه سره دریس نه لري خو ناهید فریده وای چې نه داسې نه ده
ما څو نه خبر سره خبرې مونږ کړې اغه لکه دا ته دنه ډیره په حس دي د وو پر هغه کې چې را مونږ ښه مخا ووټ هم واچو سیاست کې مونږ ډیره خزو کوي چې خواهش دي چې مونږ په کچالو نشو ته سیاست کې او ډیره خو پکې ما داسې دي د خبرې جنته کې چې خزو به خپل تنظیمونه جوړ کړی دي زمونږ د قبایلي سیاسي خزو وړي دا چې را دغه سیاست راشي چې مونږ د سیاست کې چې کوم نو خو ان وال شو چې لکه د ملا او د ملک د دې اعلانې نه خلک
د قبایلی سیمو خزی او سړی هر څوک په دې خبره متفق دی چې په دغو سیمو کې ټولنه سیاسي شي چې خلک وکړی شي چې د خپلو ستونزو حل په خپله راوباسي خو عبدالرحیم کوکی خیل وایي چې داسې سیاسي تحریکونه منظم کول ګران کار دی
کوتل جمرو چونکہ باڑا ڈسٹرب دار تا کرفیو دا آپریشن ہی دین ومون باڑے تا نشود لے دادا سی مومندو کی ہم در بد حالات تی مون کوشش ہو کروچی مومندو تا راشو حل تا مزیدی دے جنوبی وزرستان شمالی وزرستان کی زمون ملگری ہو اگوی سر مرابطے ہو کروچی تاس و راش ہے مون سر تنظیم کی شامل سے اگو خبر اخوا خکرا او وعدہ مکرا خو بیا آخری جواب دار آگلو چی مون تا پخپلو علاقو کی دی تنظیمونو کالاتن تنظیمونو طرفا خطول راگلو چی تاسو پکرار کینے دلتا دیا او تنظیم ہے نور تنظیموں نے بدلتا کار نہیں کی اور سیاسی چکم سوچ رہا یا سیاسی چکم خبر نہ بتا سوالتا نہ کوئی
پا قبائلی سیمو کی دا سیاسی بدلن لپارا ٹولنا تیار دا او دیر پنا کرارے دا حقی ورد پا انتظار دی چی دا غسیمی دا ٹول پاکستان پا سیاسی بہیر ورگڑی شی خناہی دا فریدے وائی چی دا پاکستان حکومت ولی نگواری چی دا سیو شی
خبر چې دا زمونږ پرزیدنت د دوی چې اعلان هم کړی دی چې سیاسي اصلاحات دي شي خو هغې نه باوجود هم چې هلته چې نه کېږي دلیل نه وي پکې د دوی څه دا غلي دا دوی ول نه غواړي چې قبایلي خلکو کې د خپل حق لپاره ډېر خپل هله ځلې او زه نه یم خبر د دوی باره بخور زون دا پالیسي او دا هر څه چې به کله بدلېږي او کله به زمونږ د دې خلکو دا ژوند چې کم دی نو هغوی سره هر څه بدل خو نن سبا تقریبا ما خلکو کتل چې دوی په خپله غواړي چې دا په دلي مونږ په څه براکونه مې چې مونږ په خپله د لپاره د دې جهل دي او دا چې د نيزه ته دي یو څو کال راځي زمون ته د دې سیمه کې چې څنګه بد وخت مونږ ته څو لا هغه کافي مونږ ته لږ څه کړی د دې پیدا ته د خزو او د سره چې څه څه کافي به وینم پیدا شلو نو زه دا وینم چې دې چې مونږ کومې لري چې مخکې دا حالات دا غره نه وي قبائلی خلکو کې دا سمجھ ګورم زیات سیوا خپل حق لپاره زیاتې سیاسي حاصل لپاره زیاتې هلې ډلې شروع
په قبایلي سیمو کې ولې د سیاسي بدلون د اشمنه او اعلانونه نه عملي کیږي دا ستونزه مې په پارلمان کې د قبایلي سیمو نه د غړي جواد حسین مخې ته کې خوده نو د هغه ځواب سپدې ټکو کې وو
پټا پلیمنټیرین طرف نه خو د رشپړه نشته وشولې ته تلې وي خو مشر سره حکومت مو پاکستان سره د هغه طرف ټیبل پروت دی د امید خو د مول روم ته ان شاء الله زر نظر به د ریپورت کوم دی رقم امندمنټ مو کړی دی د موشي او نو سره سره کوم پارٹی اکټ دی د موشي په فل حال خو زداویان څو تر پورې پارٹی کې د کوم لیر اډر سچویشن جوړ دی وو تر خپل مو ته خبره بار بار کیږي نو هغه اگزیکټ وینه به کیدنه موږ سره کیندې به ټایم خالي لګا مشکل درته لګيږي
خو ګوریدونکو دا د نن پروګرام ستوندې او سرکار اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي الله ممل او ستوندې محل
مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ
هالو مشال
السلام علیکم
دا مشال
مشال رادیو
00 20 22 11 22 11 پندور پیغامونه تبصره ټوکی شیرونه او خیسته خبره مونږ ته پریک دی